شوی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي د بشري مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کېږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپلې کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلو 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
او غوښتل مې د کار لپاره هلته لاړ شم. د نیمروز له لارې روان شوم. هوا ډېره سړه وه او ستونزې ډېرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتونکي کډوال ټولې نه ژغورل کېږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړه شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیرالله وایي د تره لورې له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه، او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کېږي، او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کېږي، خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولې. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي، ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنۍ توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و، ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنۍ او د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمېر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي، چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامېږي.
د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي له تېرو دوو میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت دغه کمپ ته بیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم تړل کېدونکي کمپ کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی. وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دا چې د امریکا د پناه غوښتنې P1 دوسیه لري، د خپلې کورنۍ سره له 13 میاشتو راهیسې دې کمپ کې میشت دی. دا یې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دوه درې میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي، یوه اندازه پیسې د مرستې په توګه، نه د خسارې د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا له 150 تر 200 کسان په همدې توګه بېرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړي یو، باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یا د امریکا ته یا د اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500، میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته یې د 0 تر $1,200 وړاندیز سوی دی. دې کم کې میش ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې دریمو هیوادونو ته انتقال کړي، او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنسي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د یو کال زیاتې مودې راهیسې یاد کم کې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیږدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
افغانستان مناسب نه دی، افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپل نه بلکې دوی راوستلي یو، باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دې خوا او خوا استوي، نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندې شوې پیسې منلې او بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کاس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړي او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تا یوه اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجود نگاه کرد، خودم معلوم بودم
افغانستان کې تیر شل کاله له امریکایانو سره په بیلابیلو برخو کې کار او همکاري کړې او دوی د امریکا له لوري له افغانستانه د کمپونو ته انتقال شوي او په خبره یې باید اوس امریکا او یا بل اروپایي هیواد ته انتقال کړل شي. هڅه مو کړه د دې افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړې چې لیات کمپ به دیره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره دېره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دالوی په 22 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن د افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وو. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا کم او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ وو. د امریکا حکومت داسې وخت دا پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تلې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحده ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړي دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکی دوی داره چې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای په افغانستان کې د رواني ناروغي او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه باندې شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې دا وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډیر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منع کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گشتمه خبر کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا د کلو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندویه کارکونکو حضور منه شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابله ورځ جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا قشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله ده. ته چې خپل د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې ده به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وتوه نه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې ته شوي.
او بالکل هغه خو پات شول، زکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د دادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډو به مې اورېدل. بس ښه وختونه وو. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلی خو لرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده، کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده، هغه که سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي ما بیا خبریالي خوښېدله فلحال، چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پېښه شوي، یا طبیعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې تم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آبو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي یک آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړئ کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه هم داسې پلاستیکي بېکش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، نو اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې، بیا سره راوړي د چرګانو سره نه، دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم ستات څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانی در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بيخي ډیره مځکه ده؟
و مځکه بيخي ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کړو کال کې. بیا دې چې اوسه کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه؟
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل دی کې همدغه څلور جریبه باغ ده دقانۍ کې، او یو پنځه نیم جریبه به خالی ځمکه وي.
اغه مځکه چې خالی ده په هغه کې څه کوي او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کا دار یو نیم جریب کا دار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او داسې نورم نیم جریب قدر ځمکه کې بیا لوبیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو. او کم ځمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي. غنم چې دي دلته دغه عقرب د میاشتې نه کرو وت اول ځمکه ښه وتره کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا توره سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 15 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواده چې تور کوي ونې کې په هغې ویتاویکس په نامه دوا ده په هغه غنم رنګوو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو دته غنم کرو. غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي یا چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا د چانه زده کړي دي او کنه بس سمدسي سینه په سینه لپلاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وې زده کړي ده ځکه دا تاول کې مروا جنه والا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نیکه همدې چې پاتې ده اوس موږ ماشومان همدلته غټ شوي یو په همدغه ځای کې رالوی شوي یو کومه چې مې لیدلې هماغه چې موږ کړو.
او یوه انګېرنه هم شته چې وایي غنم د مځکې برکت دی؟
و بالکل بالکل همدې چې د غنم چې د ځمکې برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف پرې کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دا هر څه نه غنم اوبه هم کمه غواړي په دې چې وښایي چې 15 ټولې غواړي.
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکال ښې واورې هم وشولې دا اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوئ؟
نه استراحت خو نشته ده ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره هم ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته ګامو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې مینځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا راڅنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لرئ؟
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته چې اسره ممیز کې جوړو وچو هغه بیا ممیز خرڅو. یو ته تایپی انګور وایي مینځ کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه هم چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅو.
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو؟
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بني ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې پدې ور چې دا د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه لکه سوزي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کي.
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي؟
و دا څو کاله څلور کاله خو هر کال پیښېږي ته چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي کرتو وایم چې یو کله یوه شي یا نیمه ولسوالۍ بنی کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو بنی کېږي دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډېرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې و د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
د زمونږ په سیمه کې خو کېږي خو چې ما هغه نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میوو ډېرو خلکو ایښي دي ګیلاس ایښي دي هغه مڼی ایښي دي، هغه ښه بادام ایښي، نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده. که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړه کوي، حاصل یې ډېرې، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو مخ خپله غواړو سږ کال یې یو پټای دغه تمنیت کړی دی د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي، یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږ کال راوړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کېږي، لکه بادام یې په پټي کې ښه، توتي مې ښه، چنار یې مې ښه، دارې پاره یې، الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي، نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تامه سړی چې لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپلې ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي، که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي، دغه نه ونې دا درې کاله پاسیل لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوش، پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه انګورو باسلم دغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټایټ ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم دې سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه، د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته په خپله کوي کوي، په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی
دغه کارونه؟ خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه در داسې فکر غواړي، هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راغولو، داسې یو بل کلي کې ده، دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې، همهغه د ونو ته راولو، او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه، او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي، نو دا داسې وکړ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي وسپندې د بیرهماغه بنې، بس خپله ورته اړه وو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور، ده چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ښي، او په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي، نو هغلته د غورې شي جوې غلچي، بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي، او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي، چې کمې په لکه پنځه کې چې ونې ایښي دي، اوس دا نوې پارمي ونې چې کړی دي، دی ورته بیا خلک هم دا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا به چې اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نخه کوي، دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس، او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګول یم یخ نه وشي دې سیمه کې واورین کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه و ښه ښه ټایټ حاصل یې ورکړه وشوله، نو ډېر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه یي او ښه خاورې یي پاس ته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي، یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېشندل کېږي، بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه یې شنه شوي، غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي، نور بیا خالي چوبه ورکول شي، او د چپ دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي.
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي؟
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي، او غسو سو داول پایوندو کوم سو داول دی رقم غوټي ورا چې ولکی جګه به انور مسلکی کسان وتراو. اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي، یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به ډاټ قایچی کې، یا به کم د چې تنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې، هغه ځای به هغه ډچ کوم ځای قایچي دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند، لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړل په ترخه کې دا بادام لګوي، نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي، یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به دې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي، هماغه دې چې قوته دي او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغلی خو موږ د انګور خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو، دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي، هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې ورته مو راوچې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي، سږ کال یوه حاصل راغلی وي، ښه حاصل یې ورکړی، دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته لپلاره پاتې وي، له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښی و؟
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده، دسې وکړی چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه اوس کې تېر کړي چې کرنه به کېدله، غویان به ول دوه دانې، هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول، نو هغه به وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بېخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وکړی یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي، نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و، سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووښه، اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپو کې، نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده پکې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا، ځکه پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوې چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایعات ول. یو کس یو څو کسان هم داسې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته کړ، نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کره کره ټول داسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایعات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري، ځکه چې جوې بېخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي غوښکې اته دېرش درجو بخارات کوي، کرسټالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم چوکه چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه به ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
لگتا